السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله د قادر جلالوف تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن چهارشنبه ده او د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې مهم راپور دا دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتمبولو لپاره فراه ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. دا هم اوري چې امریکا د ایران د مرکزي بانک پر رئیس بندیزونه لګولي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کړې. او د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې نن چهارشنبې پلان شوې وي. پور خبرونه. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتمبولو لپاره فراه ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په تاوده جګړه بوختي او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر ویلي د فراه ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان په نښه کړي. اخوا پرون ماښام په ارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د فراه وضعیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
و همچنین موضوع فرا یکی از موضوعات مورد بحث بود برای رابطه هم با مسئولین.
ایوی د فرا وضعیت بحث یا موضوع و پا دیر امنیتی مسئولان تا لازمی لرخونی وشوی هغه ستونزی چی پا فرا کی دی هغه دی او تیری و بیرنی اقداماتی وکریم
برسی کنه و اقدامات از ایلان جام شد.
وسلوالو طالبانو وړو مشپله بیلابیلو لورو د فراه په ښار بریدونه پیل کړل چې پرون د ورځې په پیل کې د ښار ځینې سیمې ونیولې. دا تر هغې راورسه چې د طالبانو لخوا د پسرلي په پیلېدو د خندق په نوم عملیاتو اعلان شوی. د ولایت مرکز تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالې ډلې لخوا پیښیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې پر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې دا کړنلاره د دوشنبې پر ورځ د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې نهایي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو سره د حکمت خلیل کرزي د پرونیو دنو کې پر هغو مواردو بحث وشو چې په دې کړنلاره کې شامل شوي،
مثل همکاري د زمینی امنیت.
ښاغلی مستغنی وایي د امنیت د افغان کډوالو د سنیدو شریک اقتصادي ودې او د سولې په برخه کې همکاري هغه مسلې وي چې پرې پرون د پاکستاني چارواکو لخوا چې پاکستاني چارواکو سره خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په نوم دا کړنلاره کې عملي شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد ټینګیږي. د امنیت، سولې او مشترک اقتصادي ودې په برخو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاریو ته وده ورکوي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوې وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارونکي بللي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو غونډې لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي او تر اوسه یې په دې اړه د پیونګ یانګ په دریځ کې د بدلون کومه یادونه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا د جنوبي امریکا متحده ایالتونو د جنوبي کوریا سره خپل وروستي پوځي تمرینونه چې د سلو الوتکو په ګډون د مې په 11مه نیټه پیل شوي یوازې د دفاعي اهدافو لپاره بللي دي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزه او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیلو او فلسطین استازیو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو پر ضد د څو اونیو اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 15 فلسطینیان ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اسرائیلي غونډه کې فلسطینی استازي ریاد منصور د اسرائیلو هغه اقدام وغند چې نوموړي د فلسطینیانو ډله ایزه وژنه او د بشریت ضد جنایت وباله. د اسرائیل سفیر دانی دونی د ځواک د کارولو دفاع وکړه او د غزه او اسرائیلو په پوله اعتراضونه له تاوتریخوالي ډکې بلواګانې وبللې. نوموړي د حماس ډلې تورن کړه چې د ده په وینا د غزه خلک یې رغمل کړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د اسرائیلو په دفاع کې وویل چې په دې خونه کې بل هیڅ هیواد به د اسرائیلو همره په زغم اقدام ونه کړی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. جواد ظریف د سهشنبې په ورځ ناوخته په بروسل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې وروسته وویل موږ په سم لور روان یو، ډېر په دې پورې اړه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې موږ څه کولی شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په دې غونډه کې برخه درلوده وزیرانو وویل وزیرانو د چمتووالي وښوده چې د تهران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره عملي لار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره په بیړه د اقداماتو اهمیت باندې ټولې لوري پوهیږي او ټولو خواوو سلا وکړه چې په څونیو کې به د هواري لارې پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او فم سلا شرپ انځ باندې اوریدل شي. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا اوریدلو لپاره او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فراه د وضعیت په اړه باندې بیګاش په د ولسمشر په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ غونډه وشوه.
هدایت و دستور لازم داده شد که آسدها و مشکلات که در ولایت فراه بوده او را به صورت همهجانبه بررسی کنه و اقدامات عاجل انجام شوه.
په فراه باندې وړمه شپه طالبانو ډله ایز برید وکړ او دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې افغان پوځیان په دفاع اخته دي. د فراه د ښار ځینې سیمې هم طالبانو نیولې وې. پرون ولسمشر اشرف غنی لوګر ته تللی و او یو سب سټیشن د برېښنا پرانیست. هغه لوګریانو ته په خطاب کې وویل
ټول لوګریان غواړي چې لوګر سره تیسي، لوګر تجارتي سي، لوګر ترانزیتي سي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل کندوی او دای شروع دی.
او د یو ښه ملګري او دوست د ارزښت په اړه هم یوه نجلۍ غږېدلې.
وظیفه د پاره اپلای ما نه کول، ما ویل امکان نه لري دون به حوصله نه ول مګم هغې وهڅوله. موضوع همدا اوس فعلاً هم چې زه وظیفې ته ځم د همغې له برکت چې ما ته ډېر تشویق کوه خپل هم ډېر هڅه وکړ.
بیا مام سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو د پشا تمبولو لپاره فراه ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیز کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په توده جګړه بوخت او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. په عین حال کې پرون ماښام په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې د فراه وضعیت د بحث یو مهمه موضوع وه. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه د فراه ښار په شمال او لویدیځو څنډو کې روانه ده. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي او امنیتي او دفاعي ځواکونو د فراه ښار د پخوانۍ اویایمې فرقې د فراه د ماباس د ولایت د ودانۍ او نورو مهمو سیمو شاوخوا تحکیمات کړي. دا ناتو د خاطی ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر ویلی چې د فراغ خار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان په نښه کړي. بلخوا د سه شنبې د ورځې په ماښام په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې هم د فراغ وضعیت د بحث مهمه موضوع وه. دا ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه زادې رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د فراه پر تاسو وضعیت خبري وشوي او دغلته د شتو غواخونو د لمنځوړلو لپاره ولسمشر اړوندې دارو ته لارښوونه وکړي. ښاغلی مرتضوی د فراه د سکوت اندېښنې رد کړې او ویل
دا هرگز نگرانی وجود نداره، ولایت فرا هرگز سقوط نخواهد
کرد. شاه حسین مرتضوی وایي دا اندېښنه هیڅ نشته، د فرا ولایت به هیڅکله سقوط ونه کړي. هغه ګواښونه چې د سه شنبې په ورځ موجود و د ځواکونو په ورسېدو اوس دا ګواښونه لرې شوي دي او اوس دغلته وضعیت د مدیریت وړ دی. د بېلابېلو سیمو نه ځواکونه فرا ته رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد ردمنش هم ټینګار وکړ چې د فرا ښار به سقوط ونه کړي، خو ویې ویل چې د فرا پر مرکز برید د ساده ودي وسلوالو کار نه دی، بلکې د سیمې استخباراتي په سر کې دي.
کار افراد ساده و عادی نیست.
جنرال محمد رادمنش وایي دا د ساده او عادي خلکو کار نه دی. متاسفانه له هیواد بهر ورسره داسې متخصصان دي چې هغوی په جګړه کې تجربه لري چې په فرا ولایت کې خلک له ګواښونو سره مخ کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان د کوم مشخص هیواد نوم یاد نه کړ، خو افغان سیاسي څېړونکي ارشاد رغان وایي د افغانستان حکومت پوهیږي چې د فرا په وروستیو ګډوډیو کې څوک لاس لري، خو په وینا یې افغان چارواکي د ځینو خپل منځي مجبوریتونو له مخې په دې برخه کې په څرګنده د دریځ لنیولو ډډه کوي.
دوی د دغه مجبوریو له وجې په مشخص ډول د چا نوم نشي اخیستی، که څه هم څه موده مخکې د افغانستان د ملي امنیت دوی رئیس په یوه مرکه کې ایران د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کې چې دا د حکومت د یوې ډېرې لوړې مرجع تور دی چې په یوه هیواد باندې لګول کېږي، خو وروسته په هغو مجبوریتونو چې حکومت درلودل د هغې د وجې دغه اعده تعقیب نه کړه شوه.
ښاغلی رغند ایران ته د افغانستان د دفاع د وزیر روسي سفر ته په اشاره وویل داسې ښکاري چې په دې سفر کې افغان او ایراني لوري پر شتو امنیتي مسلو کومې سلاته ونه رسېدل او ښایي دی هم د فراد امنیتي وضعیت په خرابېدو کې رول لوبولی وي. وسلوالو طالبانو وړ مشپه له بېلابېلو لورو د فرا پر ښار بریدونه پیل کړل چې د پرون ورځې په پیل کې د ښار ځینې سیمې هم نیولې وي. دا تر هغې را وروسته چې طالبانو د پسرلي په پیلېدو کې د خندق په نوم د عملیاتو اعلان کړی، د یو ولایت مرکز ته تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالې ډلې لخوا پیښیږي.
له ازادي راډیو مو د فرا د وضعیت په اړه باندې وروستی رپورټ واورید. موږ هڅه کوو چې د فرا له والي سره اړیکه ټینګه کړو، خو تر اوسه پورې په فرا کې د هغوی ټلیفون ته جواب نه ویل کېږي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، خو د فرا د وروستي وضعیت په اړه باندې به په فرا کې له چارواکو او یا هم له خپل خبریال سره د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه او زموږ هڅه جاري ده. ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې د برېښنا د سبسټیشن او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته وکړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. ولسمشر وویل د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونې وکړه چې ځایي چارواکي د دوه اونیو په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره خپله واضحه طرحه له ده سره شریکه کړي. په دې اړه باندې نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی دی او په عین حال کې زموږ هڅه هم جاري ده چې د فرا له چارواکو سره اړیکه ټینګه کړو. زموږ هڅه روانه ده چې په فرا کې له د فرا له والي بصیر سالنګي سره اړیکه ونیسو که هغوی له موږ سره خبرې وکړي. د فرا والي ښاغلی بصیر سالنګي همدا شېبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې همدا شېبه تمه ده چې له موږ سره یو ځای شي او موږ به تاسو ته له هغه سره تازه خبرې وکړو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. اړیکه شته زموږ تخنیکي همکار؟ بله، فکر کوم اړیکه پرې شوه. د فرا د ټلیفونو ستونزه ده، له پرون راهیسې له خپل تخنیکي همکار غوښتنه کوو چې خپله هڅه جاري وساتي. خو اوس به د لوګر رپورټ ته غوږ شو چې ولسمشر اشرف غني پرون هلته د برېښنا یو سبسټیشن پرانیستی و.
د سه شنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لوګر کې د 220 کیلو ولټه برېښنا د سبسټیشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیستې پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال یې خلکو سره کړې وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
شفتن درد که مبارکی در برکتان دا در هر جلسه که ما ایراد که مکتی ها که آخوش کده روزی در بفایی نیست تون لوگریان گواری که لوگر سرعتیستی لوگر بیجارتیستی لوگر ترانزیتیستی لوگر هر از زراعت لگی سی بیاد کابل کندویی
لوگر تا ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چار وزیر د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضح توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره یې شریکي
او ادایت نداده سی دو اصطور چوکات که به دوی موازه دلوگر دی امنیت دی بلون دی پرور ما دیگران
ولسمشر دی هر کلپشان یو زلبی و سوال مخالفینو تا دی سوری بلنور کلاوی ویل هاگه ولاندیز چی دی سوری لپاره کلی پا ورسته یو سلو کلونو که کوم مشر خپل واستوال مخالفینو ته ندای کړی د ول د سولې نیت اراده او همه صلاحیت لري او په وضاحت وایي واستوال که هر څومره وینه توی کی د ل سولې نه پشا کیږي
او د تا واضی وای هر څومره وینه توی کی د ل سولې نه شاته دا د افغانستان د ولس مختنه ده او په هیڅ د نومړی خدمتګار د ولس سولې باندې ټینګ دراړي ولرني او تاسو ملاتړ
په غونډه کې دویمه درجه ته د لوګر ولایت وړول د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې 111 بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فند منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والی انور خان اسحاقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د فرا والی ښاغلی بصیر سالنګي همداسې بل موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی سالنګي سلام، ستړیم شي پروګرام ته. په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ افغان ځواکونو څنګه پرمختګ کړی دی که څنګه؟ او فعلاً د فرا د وضعیت په اړه راته ووایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بزرگ و توانا، سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی و محترم جناب ما رئیس جمهور و به همه مردم افغانستان، به خصوص بر مردم شریف نجیب فرا آزادی شهر دوباره برشان تبریک میگم. مکملا طالبها شکست خوردن، جسدهای طالبها در شهر فرا باقی ماند، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستن، همه حفظ شد. روز گذشته یعنی ریاست امنیتی ملی، ولایت، قوماندانی، بهبز، بام، شفاخانه و ریاست های دولتی کاملا حفظ شدن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک گفت. مکملا شهر فرا آزاد است و آزادی شهر فرا را به مردم نجیب شریف فرا تبریک میگم و به همه ملت افغانستان مبارک تبریک میگم. بجز جسدهای دشمن در شهر فرا دیگه هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
بله خاغلی ولی،
یک بار دیگر آزادی شهر فرا همه تبریک میگم.
بله من خاغلی ولی، د تلفات پر راتوی آیا زیان رسیدلې؟ ځکه چې په ویډیوګانو کې خو ښکاری چې دواړو خواو ته زیان رسیدلې. تلفات څه دي؟ ارقام تاسو سره شته که څنګه؟
تلفات نیروهای دولتی به جز در یک حمله انتحاریشان که در باید شهر یک عمل انتحاری انجام دادن، چند عمل انتحاری انجام دادن، یک شد تخصیب انتحاری دادن موفقیت داشت، دیگه هیچ نوع پیروزی دو سهار دیگه نداشتن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستن، هر قدر که تلاش را بیشن انداختن، ولی با کمک رساندن توجه دولت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر فرا تلفات سنگینی برای دشمن وارد شد که الحمدلله مکملا شهر فرا آزاد و دشمن از شهر خارج شد و جسدهای دشمن در نقاط مختلف شهر باقی مانده.
بله من خاقل ولی یو چه بلم غارمو پوکتم چی ده افغان زوکون سر کومکونه ولی پزندو شول؟ زکه چی پرون لشپین جنگ پیل شوی و سهار تر دولسو یولسو بجو پوری دقا کومک نو رسیده لیدست ریپورتونه و آیا کومک په وخت ورسیده؟ تاسو څه وایئ چې راتلونکي کې باید څه وشي؟ آینده کې باید احتیاطاً څه پکار دي؟
یک از مد کمک ها به وقت زمان رسید، یک از کمک های کم به وقت زمان رسید و کمک هایی که لازم بود در راک آمد، قطار های خطا با کمک می آمد. دشمن در کمین تقریبا گفته می تانیم که از هرات که بالای قطار هایی که ما به اطلاعات می رسید به کمک می رسید، سر از اینا کمین و خیر بود تا به رسیدن شهر. متاسفانه که به شهر نه تانستم برسم، جنرال از اینا را گرفتم، ولی نیروهایی که موجود بود یک خدمت نیروها از هوا آمدن، دیگه کمک های هوایی شب بود، در طول روز نبود، در طول شب کمک های هوایی بود. ولی چیزی که داشته که داشتیم در اینجا دیگه بازم میگم که من از توجه مورد جمهور از ارگانهای مختلف امنیتی که هر کس زنبه خود تلاش خود کردن، از جناب باز دارتر سید و عبدالله و از همه
بله. جناب والی صاحب، جناب والی صاحب، فرا لډیر وخت د غواخ او تهدید لاندې او بلاخره پرون دغه ډلیزه حمله او شوداسي ساده حمله نه و، یوازې وسلوال ساده حمله نه و بلکې ډلیزه حمله و او خارې لګواخ سره مخ. ولی مو مخ کې دغه تدابیر نه وسنجولي چې احيانا که حمله وشي موږ باید په وخت رسیدګي وکړو، دومره وخت جنگ دوام نه کی، څو ساعته جنگ دوام نه کی بلاخره؟
ما از قبل ادلاع داشتیم ولی امنی بسیار گسترده داشتن، استفاده از خورده های مردم کردن، مردم گیراگون گرفتن، ما از سلامی نتانستیم استفاده کنیم، از هوایی استفاده کردن نتانستیم چون در مناطق ملکی جا بجا شدن تلفات بچی بار میامد. ولی جایی که ما دیدیم که تلفات وارد نشه، وقتی در ریاست امنیت هر قدر که آمدن تلاش کردن شکست خوردن، جسداشون داختیم. ما در ولایت، در خودمدانی، در محبس و در دیگه ریاست های دولتی در هر یک تلاش کردن، در بام تلاش زیادشان در چه نقطه بود، میخواستن که در بانگ و در مابد که در سار جنگ بسار قوی کردن و هیچ صورت نمانه در مابد بسازی پیدا کنن، در شفاخانه نمانه بسازی پیدا کنن و خصوصا تلاش داشتن، اطلاعات داشتن که بیش از 1000 میلیون افغانی در بانگ هست، میخواستن به بانگ شروع کنن.
بله.
به هیچ صورت از بانگ دفاع شد، دیگه پیسی بانگ از جای فرسون انتقال داده نمانده، فرسون با وقت دوارست انتقال داده و شفاخانه. این جنگ در حالت که جنگ در دیجان جنگ بود، ما حفاظت از فردی ها
بله.
کم نقطه که بسیار مهم پیش ما بود، محبس مهم بود، شفاخانه مهم بود و بانگ را میخواستن که شروع کنن در نقطه های کلی را و در وسط امنیت به خاطر اطلاعات و مثلا اطلاع محرم امنیت میگیر سا تلاش داشتن، به هیچ صورت کامیاب نشدن.
بله. من این خاقل اولی
قابله که شروع شد
خغلی ولی بله کور ودان. فقط یو آخری موضوع غواړم پوښتم چې څوک څوک د وسلوال مخالفینو کې کوم وسلوال مخالفینو برخه درلوده ستاسو په نظر څوک وو؟ البته د عمله د چا لخوا تنظیم شوی و پراخه عمله لاند کراته وي
متعداد تقریبا در عمله اول شد 1000 نفر داشتن و 1000 دیگه کمکی آمد، تقریبا گفته میتونیم که 2000 نفر بودن در 10 کیلومتر مساحت شهر. اینا عمله کردن که یک استخامه در جاد دیگه بود، استخامه در دیگه بیاد به نام اتاق فول بود، این مسافه تقریبا 12 کیلومتر است، از 12 کیلومتر کل استخامه مثلا اینا عمله داشتن و اینا میتونیم که در ساحه که یک پوستی ما باشه و 500 نفر بالا از دیگه و توان نیست و خط شکست و وقتی در خانه مسکنی داخل شدن ما این نواصله سنگین استفاده کردن داریم و در شهر داخل شدن. اول در نقطه هایی که میگی شهره وقتی که ما بگرفتیم بگه هر کنه تلاش کردن من ترسن
بله من نه
شکست نواتی شدن من بار در بازم از من برای مردم فرا و کابیلی افغانستان تبریک
میگم. من نه خاقلی والی کور ودن در فرا و والی خاقلی بسیر سالنگی و چی در فرا در روسی وضعیت پاره مونږ ته جزئیات راکړل. وی ویل چې د فراه ښار اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. د ویل چې افغان ځواکونو ته هم په یوه انتحاري حمله کې مرګ ژوبله اوښتي او د ده په خبره 2000 وسلوالو طالبانو او ترهګرو په دې بریدونو کې برخه درلوده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لنډو خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی. د فرا والی بصیر سالنګي ازادي راډیو ته ویل د فرا د مرکز کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی او ترهګر له ښاره ایستل شوي. هغه ویل چې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وخت. د فرا والی بصیر سالنګي دا هم تایید کړ چې په یوه انتحاري حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت. د افغان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د سولې او ثبات د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره وکتل او خبرې وکړې. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولې چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوی وي. یوه ورځ وروسته له هغه چې د غازي او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین د استازیو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل تند انتقادونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قدرتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. ازادي رادیو ته غواګیست. د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه www.azadiradio.com لاري هم اوریدلای شي. اوس هم د یو بهرنی ریپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د ایران د مرکزی بانک پر رئیس بندیزونه لګولی او نوموړی د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علی ترس علی بندیزونه اعلان کړل. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علی ترزلی هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبې پورز د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ترهګر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن نوچین له خولې ویل شوی دا ویرونکي خو حیرانونکي نه ده چې د ایران تر ټولو لوړپوړې بانکي چارواکي د سپایي پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګر ډلې ته د مالی تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړه کړي. سټیفن منوچین زیاته کړې دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات به له نړیوال مالي سیستم څخه د ایران د زیاتېدونکې ناسمې استفادې اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي.
اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
مروجه اند برابر تو وایت. آیا تاسو په خپل ژوند کې داسې دوست لرئ چې تاسو ژوند ته خو لړنوي خورخنده مو وي سمفه مو وي پسند کې تر مثبته جنبه؟
بلې ولې نه. د سې انسان اصلا وجود نه لري چې دوست نه لري او غم ملګری نه لري یا چاچ پاندین ویلې مکتب ویلې اتمن څوک لري. نو د ما سفیانه ماشاءالله ټول هی جنو کې اني دي خو یاد نه نمي مشګان ده ډېر خندل کې دا چې پنځه وخت مونږ کې دا چې خپل عبادت کله کړه خپل ایمانداری کې صداقت کې او بل لا چې ډېر هڅه کوي غواړي چې مغه هدف نیغه ته د هر لحاظ نه هڅه کوي چې لاس ته راوړي. نو د ما په ژوند کې دغه ډیر تاثیرات شته. زه هم غواړم مغه په شان هڅه وکړم ولو چې مشکلات هم وي خو غواړم چې ورسره مبارزه وکړم خپل هدف
ته تیزه کړی خپل ملګری نه.
یو دا چې کله چې مشکل مخترزي زر نه تسلیمیږي او غواړي تر هغه توانه پورې مبارزه وکړي چې مغه مشکل حل کړي او مغه هدف ترلاسه کړي. دا دغه مثبت پوینټ او زه ډیر دغه د موافقت شاید هم زه هم غواړم چې دغه په شان د سیخ په موافقت لاس
تاسې دغه په ملګرتیا کې تاسې کوم موافقت لاس راوړی تر سپوري کنه؟
ولی نه. ما غوښتل چې یو چیرته وظیفې لپاره اپلای ما نه کول. ما ویل امکان نه لري دومره حوصله نه ول مګم هغې وهڅوله. ما زه همداوس فعلنم چې زه وظیفې ته ځم د مغې له برکت چې ما ته ډېر تشویق کوه خپله هم ډېر هڅه کوله مونږ دواړه اوس یو ځای همدلته وځي. زما غوښتنه ټولو باید ځان ته یو ښه دوست انتخاب کړي ځکه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې یو ښه لاریون یو ښه ملګری ځان ته خاب چې هر ارسه کې ورسره مشوره وکړي دا غینه خوب کارونه ورته تقلید وکړي او د دې لپاره ډیر ضروری ده د همدې لپاره ځوان ټول یو ښه دوست لري.
ځینې بیا وایي چې دوست د دوست آینه ده. څنګه چې دوست یاسې به تاسو مې څنګه
بیخي هم دا بالکل خبره ده.
ډیره زیاته مننه کوم
تاسو نه هم
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام مننه چې د ازادي رادیو دغه سارانه لومړنی پروګرام واورید. اوس هم مصطفی صدیقی بل